په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډي ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ژوند شتمن د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت وایي نظبی الله مجاهد وایي د ترکیې په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو ترمنځ خبرې روانې دي او دوی د نتیجې وړاندوینې نه کوي تر څو دا غونډه پای ته ورسیږي. ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکېچ د حل یوازنۍ حل لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی. دغو سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی د طالبانو پلاوی په سرزوري تورن کړ او ویلي دي چې هغه جدي نیت نه ښیي. د راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي په وړاندې چې وایي د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. د استانبول غونډې سره په یو وخت د پاکستان پوځ ویل 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې د پاکستان پوځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغو نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دی. د پاکستان پوځ ادعا کړی چې سخت دریزی وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی په ټکو دغه کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شکمن کړي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیڅ چا ته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې خو مخکې دا ډول ادعاوې تل بې بنسټه بللې دي. د ایران د بشري حقونو سازمان د ایران په یز زندان کې د مخدره موادو اړوند جرمونو په تور د یو افغان د اعدام خبر ورکړی دی. د سازمان په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې د اسلام میر سید په نوم یو افغان وګړی د تلې په 9 د یز په مرکزي زندان کې اعدام شو. د دې سازمان په وایدا په وینا اعدام شوی کس 50 کاله عمر درلود. اعدام شوی کس 50 کاله عمر درلود، د لوګر د پل عالم اوسیدونکی او 2 کاله و میاشتې وړاندې د خپل زوی سره د مخدره توکو د قاچاق په تور نیول شوی و. ویل کېږي چې د اسلام میر سید 20 کلن زوی احمد په 9 کاله بند محکوم شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسید. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري. ترامپ به د سیشن بی په ورځ د دې هیواد له نوي صدر اعظم سانا تاکایچی سره کتنه ترسره کړي. ترامپ په خپلې ځانګړې الوتکه آیر فورس ون کې سپرو خبر اعلان ته وویل چې د هیله مند دی چې د چین لولس مشر شی جین پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنجشنبه د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا ته خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. ترامپ هغو خبر اعلان ته چې مالیزیا ته په لاره یې ورسره ملګرتیا کوله وویل زه ولس مشر شی ته ډېر احترام لرم او فکر کوم چې موږ به له دې غونډې څخه یوې موافقې سره راوځو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ولادیمیر پوتین انتخاب کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه پورې زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوبتل ځای په ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتره لرې واټن لرونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې روسیه د بوریوستنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره آزمویلې. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت او زندګي.
السلام علیکم. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان په اړه د عامه پوهاوی میاشت ده. دا د خزو د سرطانونو یو عمده بڼه ده چې یوازې 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې 2.3 میلیونه پیښې ثبت شوې وي. د سینې سرطان څه شی دی، ولې او څنګه پیدا کیږي؟ افغانستان کې د دغه سرطان د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنی دي په کابل کې د سینې سرطان متخصصه ډاکټره فرشته فضلی او په لندن کې د سینې سرطان د جراحي متخصصه ډاکټره لیلما حمیدی. له نیک مرغه چې نن په خبرونه کې دوه تکړه متخصصان را سره دي. اوریدونکو تاسو کولی سئ چې په دې اړه هر ډول پوښتنه له موږ سره مطرح کړئ. ډاکټر صاحبانه بس تاسو پوښتنې ځوابوي. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم. که تاسو دغه شمیرې ته د اړیکې وس نه لرئ، یوازې لنډ اړیکه یا مسکال وکړئ، زموږ تخنیکی همکاران به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420212501. په دې لچې اړیکه ونیسئ. زو خپل میلمنې را سره وصل شوي دي. ډاکټر صاحب فرشته فضلی، اول کې تاسو ته راځو. په کابل کې تاسو په دې برخه کې کار کوئ. کابل کې د سرطان ناروغۍ په اړه باندې، خصوصا د سینې سرطان په اړه، د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره دي او څومره خلک، خصوصا ښځې او مېرمنې، د دغه سرطان په اړه معلومات لري او په اړه پوهیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول سلام تاسو ته او محترمه میلمه ته. امید چې ټول ساتمن اوسئ. افغانستان کې مرکز کې خلک پوهیږي چې موږ اکتوبر میاشتې ورنیس لرو، هم شخصي شپانه کې هم دولتي شپانه کې ایورنس ورکو د برستی په خاطر د غادي تشخیص هغه راز علائم چې په اولیه وخت تشخیص شي او مریض شپانه کې مراجعه وکړي. متاسفانه اطراف کې موږ دومره ایورنس نه لرو. مریضان ته په مرکز کې ځینې شپانه شته چې دوی اکتوبر میاشت کې ایورنس نیسي، یوازې هماغه شپانه پرسونل چې د هغوی ته نیسي. متاسفانه داسې کوم پروګرام نشته، نه د دولت لخوا او نه د شفقانې لخوا، چې دوی عام خلک داسې راټول کړي او دوی ته پوهاوی ورکړي. او خوشبختانه د میډیا له لارې موږ لرو، ځینې پوهاوی لرو چې میډیا له لارې موږ خلک ته شیر کوو، یا فیسبوک ده یا واتساپ ده. څه چې زموږ له لاس نه کېږي موږ د عامه پوهاوي خلک په وخت رسوو.
بله. او میرمن فضلی، ما چې راپور نو وکتل په امریکا کې لږ تر لږه هلته دغه د ناروغیو ډېرې خېش میری خپرېږي. هلته وای چې په دغه ناروغۍ کې یا د سینې په سرطان کې کال په کال زیاتوالی راځي، یا کال په کال دوی د هغو پیښو په شمیر کې لوړوالی ګوري چې دوی سره ثبت او راجستر کیږي. که څه هم د کموالی او زیاتوالي څرک ډیر په اسانه نشو لګولی، ځکه په افغانستان کې ډیټا نشته، خصوصا د دغه رقم ناروغانو یا تر ډیره ثبتیږي نه. نو تاسو لږ تر لږه د خپلو مراجعینو له درتګ څرک لګولی شئ، ځکه په کابل کې په دې برخه کې کار کوئ. په افغانستان کې دا مهال د سینې سرطان، آیا د عامو سرطانونو له ډلې بللی شو یا د ښځو په برخه کې یو له عمده سرطانونو ګڼلی شو په افغانستان کې؟
هو، لکه څرنګه چې تاسو وویل، متاسفانه افغانستان کې موږ ډیټا کلکشن نه لرو، حتی دولتي شخصانه کې داسې ډیټا کلک کیږي نه. متاسفانه ریسرچ هم نه لرو. او یو تحقیق چې 2022 کې دبلیو ایچ او افغانستان 5 کال کې کړی و، ښځینه کې سرطان 20% نسبت نورو امراض ته، او ښځینه او نارینه کې 14%. متاسفانه اوس ډیټا کلکشن نشته، او مریضان چې موږ ته راجع کیږي و، موږ سرطان کولی شي چې د عمده امراض چې د ښځې د مرګ سبب کیږي وګڼو.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ. راځئ چې لږ زره له ډاکټرې فرشتې فضلی نه مننه وکړو، له لیلما حمیدی نه واورو. ډاکټر صاحب، لیلما حمیدی، تاسو په لندن کې کار کوئ او د لندن تجربه مو ممکن بیله وي، ځکه تاسو په افغانستان کې هم تجربه د کار لرئ، یا لږ تر لږه هلته تللي وئ، سفر مو کړی و. په دې برخه کې مو پروګرامونو سیمینارونو کې برخه اخیستې وه. د سینې سرطان یا برست کانسر چې ورته وایي، دا لږ زره تشریح کوي. دا څه ډول سرطان دی، څنګه پیدا کیږي، او ولې د سینې سرطان بولي؟
تشکر از اینکه مرا ورسیدین، احترامات مرا هم قبول کنین. اما قصه که گفتین، ما به کابل رفتیم در سال 2019 و
را می دایر کردم. در مورد سرطان سینه برتان بگویم که از تمام دنیا جمله دومین سرطان است که ایدیالی اتفاق مفته سببش میشه در بین خانم ها و سن سالش فرق میکنه. اکثرا در سن سال بعد از 30 و 40 به بالا مروض میشن. و این که چرا این مرض پیدا میشه در وجود زنها، البته در مردها هم است اما فیصدش بسیار پایین است، 1% داریم. دو چیز امکانات از این باوجود میاره که یک خانم سرطان سینه بگیره. یک قسمش هست که به حساب جنتیک میوتیشن می داشته باشند در وجود خود و ای از پدر مادر با اونا به ارث می رسه و خوشبخت داره که فیصدی از این پایین است، از 5-12% راپور دادند. و نوع دیگه است که به حساب تمام خانم ها در معرضش بوده می تانه ولی در یکی فاکتورهای مختلف رول داره. فاکتورهایی که ما نمی تانیم تغییر بده، مثلا امی که خود ما جنسیت ما زن است و ما سریه داریم و هر قدر که سن بالاتر شده میره و تغییرات کروموزومی در وجود با وجود میایه و خود از این همی باعث این تغییرات نه تنها باعث سرطان های سینه میشه، سرطان های سینه هم بار میارن. و بعضی فاکتورهای دیگه هم هست که رول داره در به حساب همی تغییرات کروموزومی و با وجود آمدن سرطان. مثلا در قسمت سرطان سریه در اروپا وقتی که را تحقیق کردن پیدا کردن که مثلا خانم هایی که بسیار از سن خرد شروع میکنن به گرفتن هورمون ها، هورمون های ضد حاملگی باشه یا هر هورمون دیگه باشه، این برشان فیصدی یا می فاکتور است که میتونه باعث سرطان سینه شوه برشان. یا خانم هایی که مثلا دیرتر باردار میشن و صاحب طفل میشن یا خانم هایی که شیردهی نمی کنن. یعنی تمام از اینا ارتباط داره به همون لول استروژنی که در وجود ما و شما می باشه، در وجود خانم ها می باشه و اثری تاثیر داره. یعنی هر قدری که یک خانم به سن جوانتر حامله دار شده و طفل زیادتر داشته باشه و مثلا هر طفل خود زیادتر از 2 سال شیر بده، اما قدر به مرض یعنی همی فاکتورش کمتر شده میره که سرطان سینه بگیره. اما در مجموع سرطان سینه از 8 خانم یک خانم مروض میسازه که ایر تا به حال را کسی نتونستن که کاملا لغو کنن، ولی معاینات جنتیکی وجود داره فعلا در اروپا و امریکا که میتونه ایر پیش تشخیص کنه که کدام انسان و کدام خانم میتونه که به مرض سرطان سینه دچار شود و چطور میتونیم او را ما پیش از پیش جلوگیری کنیم که نشوه مبتلا به مرض سینه شود.
ډیر مننه کور ودان سلامت اوسه ډاکټر صاحب حمیدی. ستاسو خبرو داسې لاند نه چور زوریدونکو ته وایم چې کوم اوریدونکو دغه خبرو باندې په دری باندې نه پویګینو د ډاکټر صاحب د خبرو لاند نه چور دا و چې لاملونه د سینې د سرطان بیلابیل دي، خو همدا غیداد چې چیرته یو انجلۍ یا ښځه هورمونونه وختي بیلابیل هورمونونه چې هغه د حاملګۍ یا مندواری د مخنیوي لپاره وي، دا یو لامل دی، یو فکتور دی. او دغه راست کې چیرته یو انجلۍ په پخو عمر کې مثلا 150 کلو په عمر کې دا مندواره کیږي، نو دغه هم یو فکتور یا لامل کېدلی شي د سینې د سرطان. او بل هغه دا چې کچیرته یو مور ماشوم ته شیدې نه ورکوي او په بیلابیلو دلایلو وایي چې زما شیدې نسته یا مثلا خپل ماشوم ته د شیدې ورکولو لپاره وخت نه وي، وختونه لري په یو کار کې مصرف وي یا په رسمي کار کې، هم د کور په کار کې، او ماشوم د نورو شیدو لارې تغذیه کیږي یا د نورو خوراکونو لارې د خپل شیدې نه ورکوي، نو دا هغه فکتورونه دي چې ممکن یو امور یا یو خزه په سینې سرطان باندې اخته شي. او په هر 8 خزو کې یو خزه د سینې سرطان لري. او اوس وای په امریکا او ځینو نور پرمختللو هیوادونو کې مخکې نه هم تشخیص کېدلی سي چې ممکن یو خزه د سینې سرطان باندې اخته شي. میرمن فضلی، په افغانستان کې د تشخیص امکانات څومره دي؟ ځکه په افغانستان کې یو څه چې نسته هغه نظر نور نړۍ ته هغه منظم تګ دی، منظم چې کپ دی، دی وینجلی یا دی وی مور یا هم دی وی خور یا هم دی وی میرمنې. دلته په اروپایي هیوادونو کې یا پرمختللو هیوادونو کې په کال کې یو ځل چک د خزینه ډاکټرې لخوانه یا د نسایي ولادي ډاکټرې لخوانه دا تقریبا جبري غوندې دی، او دا په کال کې حتما یو ځل یو میرمن د یو خزینه ډاکټر لخوا نه کتل کیږي. افغانستان کې دغه دود متاسفانه نشته. تر هغه چې څوک ناروغ نه سي نو ډاکټر ته مراجعه نه کوي، خصوصا چې سن د 150 تر منځ خو ځان ډېر تکړه بولي. تشخیص څومره امکان لري او څومره تشخیص په درملنه کې مهم دی؟ معنی کې وختي تشخیص وسي، وختي درملنه پیل سي، دا څومره ګټور کار دی نظر دی ته چې ناوخته تشخیص سي او بیا ناوخته د درملنې لپاره تدابیر ونیول سي؟
او همداسې خبره ده. دا د سرطان مریضان د تشخیص په خاطر مونږ ټریپل اسسمنت لرو، یعنی درې معاینه دوی ته ضروري ده. یو فزیکل معاینه ده چې دې مریضان متاسفانه افغانستان کې ښځینه هغه وخت ډاکټر ته مراجعه کوي چې په خپل سینه کې یو دانه احساس کوي، یا د سینه اندازه تغییر کوي، یا د سینه د جلد رنګ تغییر کوي، یا د سینه څوکې د شاته ځي، هغه وخت دوی ډاکټر ته مراجعه کوي. کله چې مونږ معاینه کوو متاسفانه د دوی سرطان په آخره درجه کې اوسي. او بل د دې سرطان مریضانو د تشخیص په خاطر مونږ ایمیجنګ لرو یا تصویري معاینات لرو. په تصویري معاینات کې خوشبختانه هم الټراساون افغانستان کې لرو او هم ماموګرافي لرو. او دریم څه کې د سرطان مریضانو د تشخیص لپاره مونږ بایپسي لرو، چې بایپسي کومیدل بایپسي هم لرو او اتنسي هم لرو، چې خوشبختانه ټول په افغانستان کې کیږي. متاسفانه لکه څنګه چې خارج کې دا منظم دوی خپل صحت لپاره معاینات کوي، خصوصا د 50 کلنۍ نه پورته، متاسفانه افغانستان کې موږ دا سیستم نه لرو. حتی داسې ښځینه لرو چې د شر نه خپل په موږ نشي ویلی چې زه مشکل لرم، یا عیب ګڼي چې ودرېږه دا په موږ ماته ونه وایي چې تاییدي ښځه یې. متاسفانه ډېر ناوخته شفقالۍ ته مراجعه کوي. او افغانستان کې همیشه سرطان چې تشخیص کیږي په دې لیټ سټیج، آخر سټیج کې تشخیص کیږي. د سرطان د تشخیص په خاطر استیج ډېر جوړ لري. اول استیج کې تشخیص چې ښه تداوي کیږي، ښه پروګنوز لري او سرجري هم ښه نتیجه ورکوي. متاسفانه افغانستان کې مریضان ټول په آخر سټیج کې راځي.
بله کور ودان. ډاکټر صاحب اوریدونکو پوښتنه کړې دي، موږ دغه موضوع پښتو فیسبوک پانه کې هم لیکلې و، د ازادۍ رادیو غاڼې پوښتنه راغلي، نظرونه راغلي دي. هڅه کوو چې استودیو کې ټلیفون لاره هم اوریدونکو راوخلو، خو یو څه مخابراتي ستونزې سته او به ګورو چې که استودیو کې اوریدونکو راوخل خو تر کنه په فیسبوک کې پوښتنه راغلي. اشرف توکلی لیکلې دي، وای ډاکټر صاحب تاسو ته سلامونه، او د سینې سرطان ولې او څنګه رامنځته کیږي؟ البته مخکې ډاکټر صاحب حمیدی رانا پی واچوله، او کوی څوک پی اخته شي یا دغه سرطان رامنځته سي نو څنګه درملنه او کنټرول تر سره کیږي؟ ډاکټر صاحب فضلی تاسو کې د توکلی ورور پوښتنه جواب کړئ، بیا هم داسې مختزو سره.
کله چې د سینې سرطان فزیکی معاینې سره مونږ مشکوک شو چې د مریض په سینې کې یو مشکل شته، بیا د مریض ته مونږ الټراساون ورکوو. الټراساون کې بیا موږ ته تقسیمات کیږي، مثلا براد 1، براد 2، براد 3، براد 4 کلاسیفیکیشن ده. بیا موږ د براد له نظره د مریض ته وروسته نور معاینات ورکوو. مثلا که براد 1 وو دا نارمل سینه ده، براد 2 وو څه مشکل نه لري، کیږي چې دیتا فالو اپ الټراساون وکړو. براد 3 ده، هر دې میاشت وروسته بیا هم باید فالو اپ الټراساون وشي. که براد 4 ده، دې مریض ته باید موږ ویم استیج ته تشخیص په خاطر لاشه کورنی دل باید سی دې مریض ته وکړو. که داسې جامه ده کتله موږ ته راپور ورکړي، دې ته باید کورنی دل باید سی شي. که داسې سیستي کتله موږ ته راپور ورکړي، باید دې مریض ته کېم سی شي. بیا د سینې سینه وروسته یا بایپسینه وروسته چې موږ ته سرطان راپور راغی، بیا موږ دې مریض ته کلینیکل استیجن کوو. چې کلینیکل استیجن موږ سی ټي سکن په واسطه کولای شو، خوشبختانه افغانستان کې شته. یا وروسته د استیجن مو ګورو چې په کوم استیج کې ده، مثلا دویم استیج، دریم استیج، څلورم استیج. بیا مریض مو کیموتراپی یا هورمون تراپی یا رادیوتراپی لپاره دیږو. بیا وروسته دغه نه بیا مو یو سیستم کوو، ګورو چې مخکې د کیموتراپی یا رادیوتراپی یا تارګیتراپی نه وروسته څه تجربه راغله، آیا د واکسین چې افغانستان کې په عامه ژبه واکسین مریضان ته مونږ وایي خو نشي چې سرطان لري موثر وو مریض باندې کنه، بیا وروسته د دې مونږ مریض طبیعت عملیات کوو. بیا عملیات نو وروسته د دې سمپل ټول بیا پاتولوژي کیږي، کرل کیږي، بیا کلینیکل استیجنګ کیږي. بیا د عملیات نو وروسته بیا نیسی اونکولوجیست دې مریض کیموتراپی شي یا هورمون تراپی شي یا ټارګټ تراپی شي یا رادی تراپی وشي. د دې سټپ بای سټپ دې مریضان ته دوی کیږي.
ښه کور ودان، سلامت اوسئ. ډاکټر سبحان رازی تاسو لږ زړه دمو وکي، ور بس اوریدونکو ته اوریدونکو سره به خبرې وکړو. اوریدونکو استودیو سره وصل دی، هله کوم چې غږی و ورستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له آزادۍ رادیو نه اوري.
مننه خیر اوسې تاسو ته مشه غلا سایلو جن سره خدای جوړ چې ورځم په خیر سره سره سوځي.
و کور ودان سلامت اوسې. کوم ځای نو اړیکه نیولې د سینې سرطان یا د تی سرطان په اړه د عامه پوهاوی په میاشت کې یو، آیا تاسو په سیمه کې یا تاسو په کلی کې د دغه سرطان په اړه باندې څه وویل شول، څه ویل کیږي، خلک ځوانان په اړه خبر دي؟
مننه ستاسو د خدمت څخه، ستاسو د خبرونې څخه زیاته زیاته مننه کوم. زموږ په علاقه کې چې رښتیا خبره درته وکړم، هیڅ بیان هیڅ خبرونه نه بدنه نه په جاړه کې زموږ په سیمه کې را جوړه شوې ده، نه په کلي کې داسې یو بحث شوی دی، نه په مسجد کې شوی دی، نه یو داسې مثال په مکتب او په مدرسه کې هم داسې بحث نه دی شوی. خو کومه مریضه چې تاسو یادوئ، د هغه مریض زه په خپله لرم، زما په کورنۍ کې د هغه مریض دی، نو موږ خپله دغه مریضۍ سرلاسه ګروان.
څوک ناروغان دي ستاسو په کورنۍ کې؟ میرمن مو ده، مور خور څوک دي؟
مننه لوجن صاحب محترمه، بس مورجانه مې ده.
ښه، سن څومره ده؟
تقریبا سن یې 55 کاله دی. او زه کولای شم بس معلومات درکم؟
هو معلومات راکې. و 55 کاله ځکه د دې لپاره پوښتنه کوم چې وروسته بیا دغه ډاکټر صاحبان دواړه تبصره پوه کړي. ما سره لندن او کابل نه متخصص سته، نو هغوی به ستاسو پوښتنه بیا ځواب کړي. مهرباني تاسو ادامه ورکړئ. ښه، 55 کالو د څومره وخت کېږي چې تشخیص شوې ده او درملنه پیل شوې که نه؟
مننه، تقریبا سن یې 55 کاله دی. د نن څخه 14 کاله مخکې مو په پاکستان په کوټه کې یو دنه عملیات ورته کړی دی. دغه عملیات په نتیجه کې تقریبا زیات کم یو من او دوه سره دونه په وزن سره په نس کې دانه وه، په تخمدان کې وه. تقریبا کنداری من خو 3.5 کیلو دی، یو من او دغه یو من او دوه سره وه. نو اوس تقریبا یو کال کېږي بیا هم د مرضی څخه ډېره په تکلیف وه. نو بیا مې بوتل په کابل کې 420 روغتون ته، وریچې مې د سکستن عکس ورته واخیستې او بپسي معاینات مې په اتلس شفاخانه کې ورته وکړې، خو متاسفانه دغه اتلس شفاخانې معاینات سمه نتیجه نه کړه ور. نو اوس یو تداوی روانه ده، واکسین راته شروع کړی دی. ښه،
معنا دا چې ستاسو مورکۍ د خدای پاک صحتمنه کې د سینې سرطان نه لري، بلکې د رحم سرطان، یا ممکن د په هغه کې دننه په ګیډه کې دننه سرطان او تومور و، کنه د سینې سرطان نه درلوده؟
نه بالکل، د نس سرطان او په نس سرطان و. او دغه د چې د چتاسې یادوي، هلته د ځینو ډېرو مریضانو سره زه مخ شوی یم، ځکه چې هلته زه مریض بوزم، بستر او نور مریضانم دغه د تی یا د سینې یا د میجې دغه مریضان بیخي ډېر راځي. نو چې اصلي مهم فکر کوم چې دوا برابره شي، دوا ولګېږي. زما فکر سره چې ځینې ډېر داسې مریضان راشي تشخیص یې نه یې کړی، اچکلي دوا یې بعضې ډاکترانو ورکړي، ګرده نه شیم هغه پر ځای بچي چې ګټه وکړي تاوان یې ورته کړی.
ښه، کور ودان. مننه. پوښتنه هم لرئ مکتره ستا متخصص صاحبان سراسره؟
الله پاک دې ته خیر ورکړي، د دې دی الله پاک یې واز ورکړي. پوښتنه مې دغه ده، په چیرې اووه واره واکسین ورکول شي او دغه څخه وروسته بیا سکستن عکس اخته کېږي که یا هم چې مثال عملیات؟ د دې دپاره زما د ډاکتر څخه اصلي پوښتنه دغه ده چې واکسین دوامداره دې مریض ته ورکول شي دغه مشکل راپسې، که یا چې عملیات ورته وشي ګټه د مریض په کومه خوا کې ډېره کړي؟
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ. چې اړیکه مو نیولې وه، ور به شو ډاکټر صاحبانو ته. ډاکټر صاحب فضلي، تاسو اوله کې د اوریدونکو ته ځواب ورکړئ، بیا به زه ډاکټر صاحب حمیدین هم هیله وکړم چې په همدې اړه باندې لنډه تبصره وکړي.
دا سرطان د تخمدان د داسې ښکاري چې د تخمدان نه منشا اخیستی. ځینې سرطان داسې ده چې واکسین سره هم دوام نه ورکوي، داسې وحشي ټایپ لري چې واکسین واخلي برعکس دې سایز هم نور هم غټېږي. اوس د ورور دا پوښتنه کړې چې د واکسین نه وروسته بیا ورته سکن کېږي، اوس سکن کېږي کتل کېږي چې څومره تغیرات راغلی، آیا دې ته عملیات ګټه کوي که نه؟ بیا ځینې اوقات که ډېر مثلا سرطان ډېر غټه اوسي، دې مریض ته موږ سایټو ریډکټیو سرجري کوو، فقط دا کتله د خېټې نه لرې کوو چې وزن کم شي، د مریض د ژوند لږ ښه شي، چې څومره موده ژوندی ده دا ژوند لږ ښه شي. او د سکن د کیمو نه وروسته بیا تاسو مریض ته سکن کېږي.
ښه، او بل دا وویل چې مجموع کې فکر کوم پوښتنه دا هم و چې د سینې یا د تی عملیاتو په برخه کې په درملنه کې آیا عملیات یوازنۍ لاره ده یا جراحي یوازنۍ لاره ده چې دغه ریښې د سرطان وویستل شي، او که نه دارو درمل یا واکسینونه یا هم ستنې داسې څه شته چې په وسیله باندې کولی شي دغه ناروغي له منځه لاړه شي؟
خارج کې دوی خو سو انتخاب لري. د سرطان مریضان د تداوی د غوی عمر په مربوط کیږي، د غوی کوم ایمیجینګ یا معاینات چې شوی دغه ته مربوط کیږي، او بل د زین مریضان د عملیات نه دار لري، زین مریضان ارزو لري چې مثلا عملیات کی دا باید خشي. مونږ هر څه مریض ته تشریح کوو، مثلا عملیات چی تا عملیات دوم راګټه کی، که واکسین واخلی تا دوم راګټه کی. د سرطان د سینې سرطان زین سرطانونه ده چې د مریض هیڅ نه غواړي عملیات وکړي، غواړي واکسینې وساتل شي. د دې مریضان ته یا تارګټ ترافیک کیږي، یا هورمون ترافیک کیږي، یا رادی ترافیک کیږي. داسې پلان ورته کیږي. متاسفانه افغانستان کې مونږ رادی ترافی نه لرو، او یو کابل کې مونږ انکولوژي لرو چې مریضان ته هورمون ترافیک کیږي یا کیمو ترافیک مریضان ته کیږي. کوم مریض چې مونږ نه اطراف ته راځي او دوی نور پیسې نه لري چې خپل تداوي ته ادامه ورکړي، ځکه د سرطان مریضان چې تداوي کیږي دا ډېر جیګه هزینه ضرورت لري چې دوی خپل تداوي ته ادامه ورکړي. متاسفانه بیا مونږ دې مریضان ته مکمل د سرجري کوو، مکمل موډیفای ریډیکل مستکمی کوو، د سینا مکمل لري کوو، او تخرګې مشتره لري کوو. مونږ لرو داسې مریضان چې مثلا یوازې یو قسمه د سینا عملیات شي او دا شال ورسره واخلي او نور سینې عملیات نه شي. متاسفانه په دې خاطر چې مونږ افغانستان کې شوانه لرو، بیا مونږ مریض ته تشریح کوو که ته شوا اخلي بهر تلی شي مونږ تاته داسې عملیات کوو، که نه شي کوی ته بیا مجبورې ټول سینه لرې کوي، بیا بیچارګان همغه باندې ټول سینه لرې کوي، ځکه د هغوی نه نور اقتصاد دا ګني چې دا خپل تداوي ادامه ورکړي یا کیموتراپي وشي یا رادیوتراپي وشي. نو د مریض د سرطان مریض تداوي اول خو مریض ته مربوط کیږي چې مونږ مریض ته وایي ته کوم تداوي انتخابوي، ټول مونږ ورته تشریح کوو. او نور سینې سټیجونه لري سرطان چې بیا هورمون تراپي یا ټارګټ تراپي نه کیږي، مثلا په سټیج چې کې چې نور ځای ته تللی وي، تخرګې ته تللی وي، بیا مور مجبور یو مریض ته څه وکړو که رادیوتراپي توان لري رادیوتراپي شي مریض، که رادیوتراپي توان نه لري سینې کې داسې خراب زخمونه رامنځته شوی دا وینه کې ایدیم کې د مریض د ژوند کوالټي خراب کړی ده، بیا دوی مریضان ته مونږ سرجري کوو، دا سینه لري کوو چې د دې ژوند کوالټي لږ شي.
کور ودان سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب حمیدی، آیا ویلی شو چې د سینې سرطان یو وژون کې ناروغي ده او کنه د ورختای یا تشویش ور دومره نه ده نور سرطانونو ته چې هغه په ګیډه کې په میده کې په رحم کې پیدا کیږي، دې ته په کتو د سینې سرطان یو څه خفیف دی، یعنی ډیره وحشي بڼه نه لري؟
تشکر. د مورد خباست مرض سرطان سینه باید برطرف کنیم که در دیگر کشورهای دنیا فعلا سرطان سینه به خاطر که تداوی بسیار مشخص و تارگت تریتمنت وجود داره این سرطان، اما حالت را که مثلا مریض در 10 سال یا 20 سال پیش وخامت می گرفت او رقم نیست. حالا بسیار زیاد تداوی های مشخص برش پیدا شده که مریض بسیار خوب تداوی شده و پروگنوزش، یعنی بعد از این که مثلا تداوی میشه 10 سال 20 سال زندگی میکنه و بسیار خوب زندگی میکنه بدون از این که سرطانش دوباره برگشت کنه. اگر ما در مورد افغانستان که تشخیص سرطان بسیار وقت صورت میگیره و وقتی است که به حساب سرطان حتی در دیگر قسمت های وجود سرایت کرده، در اون صورت ما میگیم که از این رقم کیس ها در اروپا هم داریم که مریض راستان وقتی که مراجعه میکنه سرطان انواعش است، مثلا یک نوعش است که میگه خبیث و دیگه شکل بسیار خشن خبیث دارن که حتی در اروپا وقتی که مراجعه میکنن اینجا پیش ما سرطان پیش از پیش رفته در تمام وجود است، یعنی وقتی که این متاستاتیز میده این بسیار زیاد دیگه ما تداوی شروع میکنیم، اما تداوی به این معنی نیست که مریض مکمل از سرطان نجات پیدا میکنه. ما تداوی میکنیم که به حساب بتونه زندگی خود ادامه بده و کوالیتی یا می زندگیش که میکنه یعنی بهتر باشه، ولی مکتوب برش بگیم که مکمل تو از سرطان نجات میافیم نه، مگر این فیصدیش بسیار کم است. کسایی که به حساب پیش ما مراجعه میکنن اینا تداوی های تارگت تریتمنت میگیرن و بسیار خوب نتیجه تداوی در افغانستان. متاسفانه قسمی که دکتر چه فضلی گفتن اینا به مراحل بسیار آخری مراجعه میکنن و در ضمنش ما هم اما از کابل هم برای ما مریضا و فامیلیشون به تماس هستن که اینا حتی به خارج که نزدیکترین جایش پاکستان است میرن و در اوجه هم اصلا تداوی که باید برای مریض صورت بگیره به او رقم درستش صورت نمیگیره. دلیلش ایست که در اوجه هم که میرن چون همش این نمی تداوی ها به شفاخانه های شخصی صورت میگیره و هر کس مریض به هر کدام که مراجعه اونا نمیخواین که مریض از دست بدن. مثلا دکتر سیف فضلی میفهمد وقتی ما بایپسی میکنیم مریض پیش ما مراجعه میکنه و در بایپسی از سرطان سینه را ما میگیم پیدا میکنیم کدام نوع است، بعد از اینکه نوعش فهمیدیم گریدش را میخواییم بفهمیم، بعد از اینکه گریدش فهمیدیم میخواییم که در مورد رسپتوراش بفهمیم.
مریضای سرطان است که ریسپتوراش مثلا یک نوع ریسپتورش است که اگه او پوزیتیف باشه و یا اگر اسیدن ریسپتورش نگاتیف باشه، این مریضا باید اول کیموتراپی بگیره. ولی مدیدیم مریضایی که مثلا در پاکستان رفتن برشان مثلا در شفاخانه مراجعه کرد، اولین دکتری که ویشی جراح بوده برش فرضی که مریض از دستش نره بر راستن برش جراحی را شروع کرده، در حالی که مریض تداوی medical treatment یا همی تداوی کیموتراپی را اول ضرورت داره تا بره به جراحی. با او خاطر وخامت مریض و وخامت از سرطان اگر برتان بگویم در اروپا و امریکا، چون پروگرام سکرینینگ از در اینجا بسیار به مرحله ابتدایی تشخیص میشه و تداوی میشه، در افغانستان این همی چیزا وجود نداره.